د کار دوام ته پریشتي د فرا والی او نور چارواکي وای د طالبانو د قمندانانو کورونه په ایران کې دي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي، په بیرجن کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه.
د بګرام له حمله وروسته د امریکا دفاع وزیر وای دا ډول بریدونه به د امریکا اراده بدله نه کړي. له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دوه تنه د لومړي ځل لپاره په ښکاره محاکمه کړل. د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو د قومونو په غونډه کې پاکستان د دواړو خواوو ترمنځ د کرکې په پیدا کولو تورن شو.
په دې فکر مند یو چې کرخه ستونزه خو لري، یو ولسته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې تصادف جوړ دی چې دا ختم کی.
د بلوچستان د پرونی انتحاري حمله او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای د بګرام په هوایي ډګر پرونی حمله به په افغانستان کې د امریکا په ماموریت او ژمنو کوم اغیز ونه کوي. آشتن کارتر په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکی کړي او ویلي دي چې د امریکا د امنیت د ټینګښت او د افغانستان د شیراتونکو لپاره له پیل شوي ماموریت نه پوښښ کیږي. په بګرام هوایي ډګر باندې په انتحاري حمله کې څلور پوځیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانیک ځای وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر په بګرام کې د پرونی حمله په خبرګون ویلي چې د امریکا د خوندیتوب او د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره لخپل پیل شوی ماموریت نه پښا کیږي. هغه په یو بیان کې چې د پینټاګون لخوا خبر شوی ویلي په دې حمله کې څلور امریکایان چې دوی سرتیری او دوی قراردادیان دي وژل شوی او شپاړس نور امریکایي پوځیان او یو بل پولنډي سرتیری هم ټپیان دي. آشتن کارتر ویلي هغه کسانو ته چې دا حمله یې کړې زما پیغام ساده دی، هغه دا چې موږ باید خپل هیواد د ساتنې او د افغانستان د خیر راتلونکي د تضمین په هدف د خپل ماموریت په مخته وړلو کې لاس په سر نشو. کارتر ویلي په افغانستان کې د سرتیرو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او دا ټراجېډي به ضرور څیړي او په راتلونکي کې به د ورته پیښو د مخنیوي لپاره لازمي لارې لټوي. هغه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي ښودلې او ویلي دي چې د ټپیانو د درملنې لپاره به هیڅ هڅه ونه سپمول شي. د بګرام په هوایي ډګر کې د شنبې په ورځ سهار یو کس چې انتحاري واسکټ په ځان کې و حمله وکړه او دا مرګ ژوبلې پوځیانو ته اړولې ده. ول طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله مسولیت په غاړه اخیسته او ادعا کړی چې ګڼو بهرنیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان پوځیانو ته د امنیتي مسولیتونو له ورسپارلو وروسته د بهرنیو پوځیانو د مرګ ژوبلې کچه ډېره کمه شوه. خو دا به په روان کال کې لومړی وار وي چې په دې کچه مرګ ژوبله پوځیانو په خاصه توګه امریکایي عسکرو ته اوړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ناټو سرمنشي یانس ستلټنبرګ، فرانسوي چارواکو او ګڼو نورو کسانو دا حمله غندلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې چې ارګ مانی خبر کړی دا حمله سخت غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د افغانستان او د نړیوالو متحدینو د دښمنانو د لمنځوړلو لپاره په خپل هوټ کلک ولاړ دی. د پروان سیمه ییزو چارواکو ویلي حمله کوونکي هغه وخت حمله کړي چې د هوایي ډګر کارکونکي دننه تلل او دا لا معلومه نه ده چې ټپیانو کې څومره بهرنیان او څومره افغانان شامل دي. رسنیو رپورټ ورکړی چې د امریکایان په امریکا کې د سرتیرو د ورځ د یوې ورځې ناوخته لمنځغونډې پر مهال تر حملې لاندې نیول شوی. د سرتیرو ورځ هر کال د نومبر په 11مه د امریکا د وسلوال پوز د ټولو غړیو د درنښت په هدف لمنځل کیږي او د امریکا عمومي رخصتي ده. لس ورځې مخکې هم په کندوز کې په یو بمبار کې چې د طالبانو د لمنځه وړلو په هدف شوی و د درې دیرشو افغان ملکیانو ترڅنګ دوه امریکایي عسکر هم وژل شوي وو. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ هم د یادې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ناټو به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره ولاړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د حمله غندلې او په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو ټینګار کړی دی. د منل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د جګړې له پیل راهیسې، یعنی له 2001 کاله 2324 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6015 تنه نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مشرانو جرګې ځینې غړي او د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد لخوا یې ملاتړ کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران وسلوالو طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې الوتکې او ټانکونه پرې بشتلی شي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د فراه په وروستیو جګړو کې د یو شمیر وژل سویو طالبانو جسدونه هم ایران ته لیږدول سوي دي. د فراه والي اسف ننګ د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایه د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمیر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجن کې شته کورونه، مشهد کې شته، کرمان کې شته، یز کې شته. دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي هغه وسلې چې طالبانو د فراه په جګړه کې کارولې داسې ښکاري چې له نږدې سیمې نه یې ترلاسه کړي. خدای وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړي دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې ویستلی سي.
ایران نظامي یرغل شروع کړی دی، هاته طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړي دي، هاته نظامي مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړي دي چې یغ نه کېدای شي تیارې مو ویشتلی شي او ټینکونه ویشتلی شي، او دغه مرستې دی ورشروع کړي دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړي دي. تېره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه او د دغې جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون منشي رڼا ترین ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبه ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کیدای شي مسؤلین و موږ ته هر اړخیز معلومات راکړي، کوم معلومات چې دوی خپل په لاس کې لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو که کوم اسناد پیدا کړو د موږ مطبوعاتو سره شریک کړو. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه تحقیق کړو. موږ په دې اړه باندې هغه نظر ورکړو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د پراختیا له ویرې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. له دې ډلې متی الله خروټی وایي نه یوازې ایران بلکې روسیه هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وایي چې له داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرستې کول دي، نه له وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
سمد مخکې د فراه والي ښاغلی آصف ننګ د ازادۍ راډیو په ولایت خبرونه کې ویل چې وسلوالو طالبانو د فراه په وروستیو حملو کې له داسو وسلو څخه کار اخیستی چې د افغانستان په نورو سیمو کې وسلوال طالبان نه کاروي. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د دې لپاره په مستقیم ډول په ایران تور نه پوري کوي چې دا حکومت نه غواړي چې په یو وخت هم له پاکستان او هم ایران سره اړیکې خرابې وي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اوري په یاد لرئ نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په ترافیکي بې نظمۍ خبرې کوو. ستاسو په نظر په ترافیکي بې نظمیو کې خصوصا په ښارونو کې ملامتي د چا ده او څنګه مخه نیول کېدای شي؟ هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بسیم دا تاسو اتل شمیرې له لرې سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي. د افغانستان ولسمشر د کابینې د دریو غړیو د سلب صلاحیت کېدو په اړه جدي خبرګون وشو. محمد اشرف غنی پرون شپه په ارګ مړی کې د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې اجازه ورکړي چې کابینه کار مخته بوزي او بیا د ټولې کابینې د کار وضاحت هغوی ته ورکړی شي. ارګ مخکې په یو بیان کې ویلو چې د بودیجې د مصرف په اړه ولسي جرګې ته د کافي معلوماتو تر رسولو د وزیرانو د استیضاح پروسه ځنډیږي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د کابینې د دریو غړو د استیضاح او سلب صلاحیت کولو په غبرګون ویلي چې د کابینې د غړو بدلون اوس وخت ډیر ګران تمامیږي. افغان ولسمشر د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره پرون شپه په ارګ ماڼۍ کې کتلي او د ولسي جرګې د یادې پریکړې په وړاندې د حکومت د اعتراض لپاره ډیر دلایل بیان کړي دي. له دې ډلې د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د واک محدودیت، وظیفوي مداخلې، د قراردادونو لاس په لاس کېدل او د کابینې د غړو د کار ناوخته پیل هغه څه بلل شوی چې له امله د بودیجې په مصرف کې خنډ رامنځته کړی دی. ولسمشر له ولسي جرګې غوښتي چې اجازه ورکړي څو کابینه چې اوس په پښو درېدلی نوره هم قوي شي او د کابینې مسؤلیت د یوه وزیر په توګه نه بلکې د ټولې کابینې په توګه په پوره وضاحت سره راتلونکي بودیجه کې شامل شي. جمهور رئیس د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د بودیجې د لګښت ستونزه ډېر پرمختللي هیوادونه هم لري او دا ډېره ستونزمنه ده چې د کابینې غړي بدل شي او هر څه له سره پیل کړی شي. د ولسي جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړیو سره افغان ولسمشر وروسته له هغه ولیدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فواید عامې وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیره نسترین اوریاخیل د انکشافي بودیجې د لږ مصرف په خاطر سلب صلاحیت شول. ارګ ماڼۍ پرون د ورځې ناوخته هم د ولسي جرګې د یادې پریکړې په غبرګون د کابینې د وزیرانو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو د وزیر د استیضاع دلایل نامعاجه ګڼلي وو. په یو بیان کې چې ارګ ماڼۍ په همدې اړه خبر کړی وو ویلي وو چې ولسي جرګه د وزیرانو لخوا د بودیجې د مصرف په اړه بشپړ معلومات نه لري نو د کافي معلوماتو تر وړاندې کولو د وزیرانو د استیضاع پروسه ځنډیږي. پرون شپه په دې لیدنه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې غړي، د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي هم شامل وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې تازه خبرګون هم واخلو، خو په دې اړه د ولسي جرګې د کمیسیونونو رئیسانو چې له ولسمشر سره د لیدنې لپاره وربلل شوي وو له څه ویلو ډډه وکړه. اخوا د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا تازه په یوه اعلامیه کې د صلاح الدین رباني استیضاع او سلب صلاحیت کول ناسم کار او د مشخصو کړیو سیاسي هڅه بلل ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د جمعیت ګوند د ملي یووالي حکومت د یو اصلي تشکیلونکو لوري په توګه وضعیت ساري او له قضیو سره سم به د خلکو د ګټو په پام کې نیولو سره لازمي پریکړې وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، SMS لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی.
اته بجې او شل دقیقې شوې. آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د فرضي کرښې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ګډې هڅې کولی شي د ځان ژغورلو ملي او ګډه اراده رامنځته کړي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وویل چې په سیمه کې نوی پیدا کیدونکې ستونزې د ټیټ ولسي شعور له امله دي چې باید ورته کار وشي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور.
یو شمیر مدني فعالان، حکومتي چارواکي او له پښتونخوا نه راغلی پلاوی د ډیورنډ فرضي کرښې ته د پروتو قومونو ستونزو د هواری او کلتوري دالی ساتلو لپاره په ګډو هلو ځلو ټینګار کوي. د هدف ته د رسیدو لپاره د پولې دواړو خواو ته د فعال ولسي تړونو پیوستون لارغړي په کابل کې راټول شوي تر څو د فرهنګ او ژبې، مدني ټولنو، رسنیو او قومي مشرانو له لارې عملي اقدامات وشي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د ستونزو د حل لپاره باید ولسی شعور لوړ شي.
زمونږ نو محال ستونزې کله چې وایي د ټیټ سیاسي شعور د نش له امله دی، نو فکر کول پکار دی چې دا شعور څنګه لوړیږي، چې بیا د ځان ژغورلو ملي او ټولیزه اراده د هماغه پر بنسټ رامنځته شي. که زمونږ نننۍ غونډه د همدغسې یو فکر د رامنځته کېدو لامل شي، زه فکر کوم موږ له خپل سلکلن خوب څخه د راویښېدو زیری درلودلی شو.
ښاغلی لیوال وایي دوی ژمن دي تر څو په سیمه کې د یوه ټولیز فکر د پیدا کېدو او عمل ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو د ولسي تړون یو شمیر غړي وایي چې د څه باندې یوې پیړۍ رئیس د ډیورنډ فرضي کرښې په واسطه دواړو خواو ته د ویرې د راپیدا کېدو هڅې شوي او په لوی لاس دلته پراته قومونه د ترهګرۍ د قربانېدو تر څنګ په ترهګرۍ مشهور کړی شوي دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د ګډ کلتور ساتنې او ستونزو هوارۍ لپاره د هڅې داسې وخت کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د ډیورنډ فرضي کرښې د راښکلو 130 کاله پوره شول. د خیبر پښتونخوا څخه د راغلي ولسي تړون او پیوستون لار او پلاوی مشر عالمزیب خان وایي له دې کرښې وروسته پاکستان اوس د ولس ترمنځ د کرکې تخم شیندي.
په دې فکرمند یو چې کرښه ستونزه خو لري، مشکل هر وخت پیدا کېدی شي د چارواکو د غاړې نه، خو دا په میاس کې د ولسونو یو ولس ته پورې راپورې یو قسم خلک ته د دې په میاس کې د روحاني تړون چې کوم موجود دی دې ته سازش جوړ دی چې دا ختم کی. اوس دغه بد پښتون قوم ډیره غټه بدمرغي.
د ډیورنډ فرضي کرخې د برخلیک پاړه وخت نا وخت غږ پورته شوی او د دې کرخې دواړو خو ته د پروتو قومونو د یووالي پاړه هله ځلې تر دې پخوا هم شوي دي. په همدې حال کې څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې د وخت انګریزانو دا کرخه یوازې د یوې مسودې له مخې راښکلي چې نه قانوني ده او نه هم منل شوي، خو له دې ټولو سره د ډیورنډ دواړو لورو ته بېلابېلې ستونزې په تېره بیا نامنې هغه څه دي چې دلته پراته قومونه او د ولسي تړونو او پیوستون لار غړي یې اندېښمن کړي دي.
له فساد سره د مبارزې نوې ادارې دوه تنه په علني ډول پرون محاکمه کړل. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي له فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې له مفسدانو سره بې توپیره قانوني چلند وشي. د دې ادارې رئیس سید اکرام افضلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د رشوت اخیستو په تور د پوځي څارنوالۍ د یو غړي علني محاکمې ته په اشاره وویل چې دا بهیر باید په پوره شفافیت او عدالت دوام وکوي. له ښاغلي افضلی سره د ازادي راډیو خبریال قاسم سلمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د دولتي کارکوونکو دا ډول علني محاکمې له فساد سره د مبارزې په برخه کې مثبت رول ادا کولی شي. ښاغلي افضلی په ځواب کې وویل
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مافیات فرهنګ عام دی او د سیزنو محاکمه چې د هر ځینه شروع شي دا یو ښه خبره ده، اما اوس لا ډېر وخت چې مونږ په دې باندې قضاوت وکړو چې آیا واقعا دغه محکمه به عادلانه وي او آیا دغه محکمه کې یوازې هغه کسان به محکمه کېږي چې سیاسي زور نه لري او
یعنی مګر ویر ستا چې پروسه به شفافه نه وي.
دا هم یو ستونزه ده چې د څارنوالانو کار اکثر د سوال لاندې وي او دا ښکاري چې
د څارنوالۍ په سطح باندې په روسیې کې ځینې اقدامات او ځینې تغییرات او تبادلات پکې رااله. لا هم فکر کوي دغه بنسټونه څونه مطمئن دي له دې اړخه چې دوی به واقعا په سمه توګه باندې وکړي سي قانون تطبیق کړي.
په عدلي او قضایي بنسټونو کې خورا ډېرې ستونزې شته اوس هم او دغه ستونزې د هواري لپاره لازمه ده چې باید په بنسټیز ډول باندې کار وشي، نه یوازې د څو کسانو په منفقي او یا هم تبدیلی باندې اکتفا باید ونه شي او باید دې ته پاملرنه وشي چې په بنسټیز ډول باندې په داسې یو ریفورم سره چې واقعا هغه خپلواکې برخې په دننه ادارو کې او باندنی څارنه او روڼتیا په کارونو کې باید په دې کچه باندې وي چې د دغه ټولو ستونزو مخه په سیستماتیک ډول باندې ونیول شي.
د شفافیت د څار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز کلات کې د لومړي ځل لپاره پوهنتون جوړیږي. د چارواکو په وینا د پوهنتون به لومړی دوه پوهنځي ولري او له دې سره به په زابل کې لسګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع په لاس ورشي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې دا پوهنتون په زرجري بمځکه کې جوړیږي چې 13 ورځ د مرکز څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه راغلي پلاوی او د زابل د والی لخوا د بنسټ ډبره کښېښودل سوه. د سیال په وینا تر اوسه د پوهنتون د جوړېدو لګښت نه دی معلوم، خو د روان کال تر کانکور ازموینو وروسته به یو شمېر محصلان په دوو پوهنځیو تعلیم تربیې او زراعت کې جذب کړي.
دغه پوهنتون په زرجري بمځکه کې د کلات ښار ته نږدې په یوه سیمه ده، په دې کې به جوړ شي چې د لومړۍ مرحله کې به دوه پوهنځي ولري، د تعلیم او تربیه او دویم د زراعت پوهنځی به ولري، او د هغې نه وروسته به په وخت زمان سره به ورو ورو پراخېږي، نور پوهنځي به هم پکې راشي.
زابل دا مهال د لوړو زده کړو لپاره کوم شخصي او یا دولتي تعلیمي بنسټ نه لري. د کلونو راهیسې د دې ولایت ځوانان په کندهار، کابل او نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې کوي.
تاسو شخله ازادي راډیو اوري. اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د کابل په شمال کې د امریکایي پوځیانو پر یوې مهمې اډې د طالبانو د برید په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي یو ځان وژونکي د باګرام په پوځي اډه کې چاودنه کړې چې څلور کسان یې وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي. ورځپاڼه زیاتوي تر اوسه روښانه نه ده چې برید کوونکی څنګه وتوانېده د باګرام د پوځي اډې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خوندي او په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کېدونکې اډه ده له دروازې تیر شي. ورځپاڼې د ناټو یوه خبر پاڼه هم خپره کړې چې پکې په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. وال سټریټ ژورنال لیکي بریدګر د کارګرو په جامه کې د پوځي اډې ته چې زرګونه قراردادیان پکې کار کوي ننوتی و. ورځپاڼه وایي دا لومړی اصل نه دی چې په باګرام کې د امریکا پر پوځي اډه برید کېږي. تر دې مخکې تیر کال د ډسمبر په میاشت کې هم پر دې پوځي اډه انتحاري برید وشو چې شپږ تن امریکایي سرتیري ووژل.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د شانورانی په نامه زیارت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وشل شوې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
شاه نورانی مزار د کوټه جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 200 کیلومتره کې د خوزدار په سیمه کې د چله کراچۍ او د بلوچستان له بیلابیلو سیمو هر ورځ سلګونه خلک ورته راځي او زیارت یې کوي. دغه مزار له شاره ډیر لري. د یو لوی غره په لمن کې پر کوچنۍ غونډۍ جوړ دی. د شنبه په ماښام په دې مزار کې له 50 تر 600 زیارت کوونکي موجود وو چې ناببره ور باندې چاودنه وسوه او په نتیجه کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د چاودنې یو عیني شاهد وایي چاودنه وسوه. موږ له خپلو بچیانو سره د پیښه له ځایه په منډه راووتلو. په مزار کې ورس روان وو. د ښځو رقص یا دمال شروع. چاودنه وسوه. د عیني شاهدینو په وینا په مزار کې چې خلک راټولو هغه ځای یو څه تنګ وو ځکه هم زیاتو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. یو بل عیني شاهد وایي موږ ولاړ وو. خلک د وجد په حالت کې وو. ناببره چاودنه وسوه. د هیچا پر چا حال نه وو. خلکو منډې وهلې. هلته 98 کسان پر مځکه پراته وو. په وژل شوي او ټپیانو کې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم شامل دي چې روغتونونو ته د رسولو لپاره یې د عیدي مرستندویو ادارې او حکومتي روغتونونو امبولانسونه د پیښه ځای ته 2 ساعته په ځنډ ورسېدل. د کلات سیمې کمشنر محمد هاشم غلزي رسنیو ته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید وو. وایي د پیښه په ځای کې نه موبایل ټلیفون کار کوي او نه هلته برېښنا سته ځکه نو د ماښام له تیاره کېدو سره د مړي او ټپیانو پر انتقالولو کې ستونزې وې. د خوزدار مرستیال کمشنر د پیښې په اړه وایي زموږ د پلټنو له مخې دا ځان وژونکی برید وو. یوه هلک کړې ده چې د بدن ټوټې موږ ترلاسه کړې او د ډي این اې معایناتو لپاره مو ولېږلې. په چاودنه کې له 2 تر 8 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد کارول شوي دي.
هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي په اوس وخت کې د کابینې بدلون ډیر ګران تمامېږي. ارګ مانی په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غنی دا خبره د ولسی جرګې له اداري پلاوي او ځینو غړو سره د پرون شپې په کتنه کې وکړه. په باګرام هوایي اډه کې له انتحاري حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر وایي چې دا ډول حملې به په افغانستان کې روان ماموریت اغېزمن نه کړي. د افغانستان او تاجکستان د فوټبال ملي ټیمونه به نن د دوشنبه په ښار کې د فوټبال دوستانه مسابقه وکړي. د پاکستان په بلوچستان کې په یو زیارت کې د چاودنې له امله د وژل شوي شمیر 250 او د ټپیانو شمیر 150 تنو ته ورسید. هیلری کلینټن د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر د خپلې ماتې لپاره ملامت کړی دی. یو مطرح ایرانی ملا د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره لوبه ونه کوي. او د مولداویا خلک د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره له سخت انتخاب سره مخامخ دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان و همکاری تکنیکی شمشاد زادران ادامه خواهد یافت. راه بندی و بینظمی در ترافیک از مشکلات بزرگ در افغانستان دانسته می شود. از کابل شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق مختلف مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو هستند. صبح و شام خصوصا اکثرا راه بندان برای ساعتها طول می کشد. با باور شما عامل اصلی در کجاست؟ ازدحام بیش از حد، نبود یک سیستم درست ترافیکی و یا سایر عوامل را شما در نظر می گیرین؟ چون راه های افغانستان اکثرا جاده ها با معیارهای خیلی سابقه ساخته شده، البته وقتایی که جمعیت هم کم بود و نفوس مردم در شهرها خیلی به مراتب کمتر از حال بود. برای بهبود وضعیت ترافیکی چی کارهای باید صورت بگیره و مسئولیت شهروند افغانستان در قبال از این چی هست؟ در وضعیتی که شما در هر شهر بزرگ هستین چگونه خود شما مؤثر واقع شده میتونین؟ در همین مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و منتظر تماسای شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل نن په دې خبرونه کې په ترافیکی بی نظمی خبری کو څوک ملامت تی په دې برخه کې او څنګه مخه نیول کېدای شي؟ که مو فکر کړی وي هغه کار چې یا هغه سفر چې باید په 15 دقیقې کې تاسو وکړي هغه په ځینو مواردو کې په یو ساعت کې هم نشي کولای، ځکه چې دومره بیروبار وي، دومره موټر رو استهام وي چې هغه لاره چې باید په 15 دقیقو کې تای کوي ممکن په یو ساعت کې تای نه کړی شي. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوئ چې موټر چلوونکي هم مقررات نه رعایتوي او په همدې خاطر د بیروبار جوړ شوی دی، او که ترافیکي قوانین نشته او یا یې څوک نه رعایتوي او یا په خپله ترافیک پولیس ملامت دی، هر څوک چې تاسې ملامت بولی او تاسې فکر کوئ په علت دا مشکلات پیدا شوي دي، هیله ده چې د تلیفون او همداراز سکایپ او افغان بیسیم دا تصواتل شمیری للاری بی چرگان کلی دا تلیفون شمیری دی 0-9-2-3-5-3-5-3 او یا هم 0-8-2-5-5-5 دا افغان بیسیم اتصواتل شمیره خمو انشالله چی پیاد ده.
بله شنونده های عزیز، میتونین برای ما همچنان از طریق اسکایپ زنگ بزنین، چون خدماتش مجانی است. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi. و حالا بریم، یک شنونده داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و صبح بخیر، نجیب شما را از کابل دعوت می‌کنم.
بفرمایید آقای نجیب.
موضوع خوب را انتخاب کردین، عوامل خیلی زیاد داره این وضعیت. عوامل درجه یکش عدم تطبیق قانون به صورت یکسان بالای همه رجاله، نبود ترانسپورت منظم شهری دولتی که او بتانه توسط بسایی که مثلا ظرفیت زیاد داره در شهر تنویش و تراکم نفوس بیش از حد در شهر، و یک پاینت دیگه ای که یعنی زمانی که قانون بر همه یکسان تطبیق شوه، و اینا شما فکر بکنید که یک جایی اگه یک ملیبس شهری وجود داشته باشه تا 60 نفر میتونه بگیره، اما در مقابل از او 10 تا واگن خرد 12 تا واگن خرد در شهر کار میکنن، بی خود تراکم بار میارن، موجودیت در فروش های بیش از 100 تا ایجاده، و این همه کل عوامل دست به دست هم داده این وضعیت بد ترافیک ایجاد میکنه. و یک عامل دیگه نبود دریورای مسلکی، یعنی او دریورایی که یا با نبود اسناد یا با داشتن اسناد جعلی روی جاده هستن. این کل
چیزایی که من میگم یه بخشی از کوشک
از یه عمل تشکیل میده، یک تشکر. سلامت باشین سب. من سلامت توسه بله بریدون که امله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام
سب. میرم
موسیقی اسم محمدی آواز میاری؟
بله سب، آورو محمدی سب مهربانی کوی
دیرو من زا ساره دیده چه تا مشکلات غیر مسلکی جواران دا مسلکی گی، یعنی پر ترافیک و ریاست که تاسو گوری لایسنسون خرچی گی 5000 افغانه وار که لایسنس کورشا تا در تراوری، ولی دیگه ساره ساره از دیر اپلا پا ریاست دی ترافیکو او پا وزارت دی ترانسپورت بنده چوم که تاسو دی هندوستان دی سرکونو دا دیزاینو نو گوری د پاندغه مسیر کې چې روان یاست او دلته چارای راځي، د چارای په خوا کې ستاسو راسته لاسته او بل فرعي سړک ته ده چې دغه موټرونه چې غواړي راسته لاړ کلاړ شي دوی پر راسته لاس باندې حرکت کوي په هر سړک باندې چې چاره ته ختمیږي دغه فرعي سړک ورته موجود ده چې دوی په لنډه وځي او ضرورت دي ته نشي دوی ځان چاره ته ورسي بیا راسته لاس دوی تاوشي نو دغه سیستمونه دوی ندی عملی کړي خارجي وطنونه نه پیغام لیدلی دي او دوی تللې دي صرف وخت هلته تیر کړی ده که دوی د همسایه ممالکو ډیزاینونه راواخلي مطمئنن چې دا مشکلات حل کیږي بس زه د اقتصاد مسله مه یوه ورځ ما محاسبه وکړله تنه د کابل ښار اوسیدونکي په یوه کال کې تقریبا $1,100,000,000 خساره تحمل کوي زمونږ جی ډی پی ته دا تاوان رسیږي یعنی دا تیلو مصرف چې کیږي دا وخت د کارمند چې ضایع کیږي هغه پیسې چې موږ په نورو ځایونو مصرفولی شوې هغه دلته موږ نه ضایع کیږي ټولې روانې دي د دې سره سره ترقی په ریاست وایي چې د افغانستان کې تعداد د موټرونو زیات ده زه ورسره هیڅکله دا خبره نه منم په اروپا کې هر زر کسونه تقریبا 200 نفر موټرونه لري په هندستان کې د هر زر نفرونه 250 نفر موټر لري ولې په افغانستان کې د هر زر نفرونه صرف 50 کسه موټرونه لري ولې بیا هم د دومره مشکلات سره مخامخ یو زه د ارزان قیمت نه حرکت کوم غواړم تر پروانې دوه پورې لاړ شم یو نیم ساعت مخکې زه حرکت کوم دومره لاره بند ده حال دا چې د شپې 8 بجې چې زه هغې خونه راځم زه تقریبا 15 دقیقو کې رارسېږم نو دا ټول جنجال د ریاست د ترافیکو او وزارت د ترانسپورت جوړ کړی ده انشاءالله چې دوی به وغوښتل شي پارلمان ته
اول تدیدی هم استیزاشی هم سلوی صلاحیت بشه سلامت تو سران صاحب یک موضوعی خیلی واقعا شاید بر شنونده های ما جالب هم باشه ازدحام در هر شهر بزرگ دنیا در هر شهر وجود داره
بله بله.
در اروپا هست یا امریکا ازدحام هست رابندان وجود داره خصوصا در مواقعی که مامورین و مکاتب البته به طرف درس میرن یا دوباره برمیگردن در هر دو وضعیت در هر شهر خیلی ازدحام زیاد وجود داره مثلا اگر نیویورک را ببینید یکی از شهرهای بزرگ امریکا خیلی رابندانش زیاد است واقعا از یک ساعت به دیگه ساعت رفتن یک ساعت دو ساعت وقت میگیره اما ای است که در اونجاها در کشورهای اروپایی و امریکایی و غرب قوانین ترافیکی خیلی حاکم است همیشه زمانی که یک حادثه میشه و رابندان به وجود میه پلیس به زودترین فرصت وارد اقدام میشه و راه را باز میکنه و یک گپ دیگه هم است که مردم خیلی واقعا چون رعایت میکنن قوانین ترافیکی را به همون خاطر طول نمیکشه اکثرا رابندان در این کشورها
بله لکه څنګه چې اوریدون که ول روسیا اوریدون که ډیر شی خبره ته اشاره وکړه په افغانستان که دومره ډیر موټر نه دی لکه څومره چې بیروبار ده په نیویارک یا نور لوی شهرونو کې موټر واقعا چې ډیر زیاتی الته لا ملامتی نشته چې دومره لیکن دلته موټر دومره ډیر نه دی لیکن بیروبار دی ډیرو زیاتو موټرو په اندازه ده او یو بل عیب ته هم چې اشاره ونه شو او باید وشي هغه دا چې علاوه په هغه اقتصادي تاوان چې لري ډیر صحي تاوان هم لري ځکه چې چاپیریال ککړیږي د لوګي په وجه او دا هم د افغانانو لپاره ډیر لوی تاوان دی چې افغانان یې کوي یو بل اوریدونکی هم فکر کوم چې د سکایپ له لارې دی مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
خیر سکایپ والا قطع دی د تلیفون اوریدونکی مهربانی
سید
سلامونه سلام تاسو د آزادی رادیو ټول محترم او کارکونکو او اوریدونکو ته
سلامت اوسئ مهربانی خو سید علیم سید
تاسو زما په ان په شهرو کې د ډیر غنو ګونه د غرنجونو جوړ کړی ده په دا کې پلان جوړ شي چې دا غرنجو پر ځای باندې په شهرو کې یو خاص بستونه په کار واچول چې هر شهر بستونه ورکول شي او سورلۍ د دغه ډېرې ګڼې ګونې ته خلاص شي د اوس غرنجونه په شهرو کې امداد دي او سورلۍ هم ټوله وه دغه غرنجو ته چې دی ورلېږي او خپل عادت ته ځینې ځانونه رسوي که دا غرنجو مخه ونیول شي او بستونه په شهرو کې زیات شي هم به د ګڼې ګونې مخه ونیول شي هم به چاپېریال پاس شي او هم به دغه ترافیکي پېښې تر هغه د یو حده راکمې شي ځکه چې اوس غرنجونه یو داسې مسلکي خلک په دا شهرو کې دغه کلو ته هو ورغلي دي هلته بس غرنجونه رانیولي دي او دغه روزموز او خپله خواري غریبي ته دغه غرنجو د لارې لاسته را وړي که دوی دغسې خاص پلان جوړ کړي چې دغه بستونه فعاله کړي نو د دغه پېښو
سلامت باشید مننه
سلامت باشید سب میربونی یک شنونده دیگه هم داریم بعد از او برق پیام هایی که شنونده فرستاده البته پیام ها خیلی زیاد هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی سب
مهربانی کنن
نه لطفا دوی خبری و نکره خیر مهربانی کوی سب
سلام علیکم ساروان سر
و علیکم السلام مهربانی
دغه مسله چې تاسو بس خوښه کړی د ډیره ښه ده په کار خصوص کابل کې یا لویو ښارو کې د افغانستان خلک قوانین نه مراعتوي او حکومت هم په دې پړډه او ملامت ده او خلک هم دي چې په هغه فرهنګ نه پوهېږي سره کوم فرهنګ چې څه رقم په ښار کې موټر نه استفاده وکړي څه خیل لاړ شي زه خپله دلته په امریکې کې ژوند کوم په دې ښار کې د لس انجلس تا اوس ډېر یو لرې ځای نه روان یم دی تاسو کله چې رادیو مې نیولې وه بس ودرېدلمه چون ډېر مشکله ده چې زه بس تیلفون کې وغږېږم او که نه هیڅوک هم نشته دي زه ډېر یو بیرون له ښار یو ځای کې یم مخ په ښار روان یم خو ډېر دې ته بس هغه هرج ورکومه قوانین په ځان باندې تطبیقوم په څه چې قانون شته ده ولې ما دلته پار کړی ده موټر زه تاسو سره غږېږم او احیانا که بل چیرته زه ځمه ډېره به ناوخت د شپې دو په نامه د سټاپ ساین یو شی لري چې غلته به یو درېږې ګورې به بیا به ځې هیڅوک نشته پولیس هم نشته حتی په 15 کیلومتری کې د ما هیڅ نفر هم نشته خو زه درېږم چون دلته یو فرهنګ شته ده او په افغانستان کې متاسفانه چې فرهنګ نشته ده په خلکو کې البته دغه د موټر چلولو فرهنګ دریورانو سره نشته او دا خلک چې پیاده ځي دو سره نشته څوک چې دوکانداری کوي دو سره نشته حکومت خو په خپله غم ککړی حکومت د هغه خو بس له هر چا نه جگ گوگو که فرهنگ نشته ده نو ده ما په نظر دغه چې قوانین نشته دی او خلک نه تطبیقی دغه لوی عمل ده
بله سب برزید شکر
سلامت باشین سب و برخی ها در پیام های هم که فرستادن عوامل مختلف را در موجودیت البته مشکلات که در ترافیک هست ایره برجسته فکر میکنن یک شنونده دیگر میگیریم بعد از اون میریم پیام ها خیلی زیاد آمدن از طرف شنونده ها بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام سروان زمال خوان نیکی سلامون سرامات همون از سیبلاس و خاکت همون به نغمات بلکل زمان بوده که دولت هم ملامت ده هم خلق هم ملامت ده بلکل چوب دوتا ترافیک قانون هم ترافیکی قانون دوتا پام نکرد سره کسی بگی اگه ترافیکی شاره گیدوی که ترافیکی کنی نو اگه قوانون پام نکرد نوزین خارون که
بله سروان صاحب یک موضوع دیگر هم که در افغانستان میتونه خیلی حلال مشکلات باشه مشکلات را حل بکنه ساختن اشاره ها و اشاره های ترافیکی فکر میکنم خیلی مثبت و مؤثر واقع شده میتونه و همچنان عمیق که تعیین شوه اگر کسی تخلف کرد خیلی جریمه بزرگ بپردازه یا مثلا لسنسش گرفته شوه این هم شاید بتونه که موثر واقع شوه
بله پدی که خوشک نست خو دلته هم یو شمیر زورواکان و کار خراب کرده چې کله ترافیک پولیس ګوري چې یو زورواک له اشاره سره اشاره تیریږي نو هغه بیا مجبور شي چې یو عادی کس هم پریږدي چې هغه هم تخلف کوي بیا رقم څه نه وایي په ځلونو په دې ټولنیزو رسنیو کې به تاسو لیدلی چې یو ترافیک پولیس د زورواکانو له لوري وهل کیږي ټکول کیږي ځکه چې موټرې درولی وي یا ورته ویلي چې ولې د ترافیکي قوانینو سرغړونه کوي متاسفانه چې همدا کار شته او له خلکو به موږ تاسو مغواړو چې هر کلم دغه څه خلک ویني حتما عکس واخلی ویډیوی واخلی په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي دا ډیر آسان او ارزان لار ده چې خبریږي
بله بدون شک و همچنان یک موضوع دیگر که در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان تنها در یک صورت البته نه در اونجا زورمند نه وزیر نه وکیل هیچ کس اجازه نداره از اشاره سرخ بگذره بغیر از در قدم اول امبولانس قدم دوم پلیس و قدم سوم اطفائیه
بله.
که اینا هر سهش کارشان خیلی فوری است
بله پلیس هم پاق صورت بله. که چه عاجل کار بولری او آقا سایران و چالانه کړی وی او پر لپسی هارانونه کوي حتما ضروری کار ولري پغه صورت
حتی به یک طرفه هم میتونه داخل شوه اما در افغانستان خیلی ها شکایت دارن که از دست زورمندان یا برخی از نیروهای امنیتی گفتن از این لحاظ به تکلیف هستن. شنوندای عزیز، البته نیروهای امنیتی بعضشان که برای از این شاید خیلی عجله هم داشته باشن که برای رسیدگی به یک حادثه یا یک رویداد برن،
که ماموریت خصوصی او کمدس بیاوسیلی دی دموش افغانان اکثرا دیر بیاوسیلی دی اگه کار چه یو دو دقیقه حوصله غواړي باید صبر وکړي، هغه صبر ډیر خلک نه لري، نو دوی هم دغه مقررات بیا نرایتي. څنګه پیغامونه به ولولو؟
یک شنونده سرون صاحب خیلی منتظر ماندنم، اینا رو بگیریم و بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب
مهربانی
ورور جان، بالکل دا یو منل حقیقت دی چې نور نړۍ کې که موټر ډېر جمع شي سهولتونه شته، خو زموږ جادید نن نه څلوېښت کاله پخوا جوړې شوې جادید یو زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زه تقریبا دغه د اوو بجې په او باندې اوو بجې د بیسودو پله ته نږدې شوی یم او درې کیلومتره د بیسودو د پله نه وړاندې ولاړ یو، او ایله دغه دی چې دولس دقیقې کم نهه بجې د بیسودو د پله نه موږ واوښتو. دلته مشکل په حکومت کې دی او په خلکو کې دی. خلک په یوه راسته کې پنځه قطاره موټر ځي، هغه سړک مقابل باندې داسې ګبنه کوي چې هغه بل مقابل لوري موټر به کمه سره ځي، نو ستونزه په موږ کې هم شته. زه هم خپله یو چلوونکی یم، او بل مشکل دا دی چې دلته دغه خودسرې کمپنۍ دي ریکشا جوړوي ډېرې زیاتې، په هره کوڅه کې خلک لګیا یا انګران لګیا دي ټسو ټوس خیږي او ریکشې جوړوي. دا دي زرنجونه ډېر زیات بې اندازې را روان دي، هند نه ریکشې را روانې دي، چین نه را روانې دي، د پاکستان نه راځي. داسې یو حال دی، هغه پاکستاني ریکشې خو چې وګوري خو ډېر زیات شین لوګیا کې کاربن مونو اکساید ګاز تولیدوي چې د صحت لپاره ډېر زیات مضر دی، ډېر خطرناک ګاز تولیدوي. داسې چې قدم دی په یوه ساحه کې د لس ریکشې مخې ته راځي، حکومت هېڅ د ډېر کنټرول لپاره کوم پروګرام نه دی نیولی او نشته اوسه ګوري. داسې بې بندوباره موټر را روان دي چې دا خپل ملک نه ګوري. په پښتو کې یو متل دی، وایي چې خپل سنې سره خپې غذاوه کوي، وایي نه غذاولې خپې دي دباندې وځي. نو مشکل دغه دی دلته په دې هېواد کې، په عوامو کښې هم دی او په حکومت کښې هم دی، په دواړو کښې دی. هېڅ کنټرول نشته په هېواد کښې چې یو سړی یو شی جوړوي او د هغې چې زمونږ څومره ضرورت دی څومره هم په کار دي، خو دا مسله نشته. را روان دی تجارت دی، او په تجارت کښې د حکومت خلک هم شریک دي، غټ خلک دا کار کوي، واړه خلک دا کار نه شي کولی. نو ملامت دواړه، مونږ په دې ملامت یو چې یوه جگه ته په پنځه قطاره بندوو، د مقابل لوري مخه بندوو، او حکومت په دې ملامت دی چې بې کنټروله بې نرخه زاړه موټر هېواد ته را روان دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
تشکر. باز هم سروان صاحب میخواستیم پیام رو بگیریم، اما یک شنونده در اسکایپ منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم ګران، جوړ بخیر،
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
محترمه د ازادي راډیو کارکونکي او تاسو اوریدونکو ته ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. څرنګه چې خبر یم چې تاسو موضوع نن د ترافیکي ازدحام په وجه باندې ده، نو یو نظر او یو سوال لرم. نظر مې دا ده چې په سعودي عربستان کې ما ډېر وخت تېر کړی، او هلته د ترافیکي پیښو هېڅ ستونزه نه وي. بله اورې؟
بله بله صاحب،
ستونزه نه وي. هغه وجه دا ده چې یو خو د قانون احترام ده، او بل دا ده چې کله چا ته رخصي یا لیسنس ورکول کېږي نو په هغه وجه باندې دوی ته هلته درس ورکول کېږي. او درېیمه خبره دا ده چې کله درس ورکړی سو نو په هغه صورت کې یو پیښه چې کله راځي یا کومه غلطیا کوي د اشارو یا کوم ترافیکي قوانین ته احترام ونه لري او حکومت ورته مخالفه ورکي یا غرامه ورته ورکي، نو هغه مخالفه د میاشتې په حدودو کې د تېرېدو دوهمه مخالفه کېږي. یعنی که چېرته په میاشت کې صدت نه کي ډک یې نه کي نو هغه ډبله کېږي. نو هغه کس چې ډریور وي هغه په دې پام سره چې دی غلطیا هم ونه کي او دغه غرامه یې ډبله نشي نو ډېر احتیاط کوي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه پیسې د ترافیکي عامو خلکو ته نه ورځي چې په ترافیکو کې خلک ولاړې د رشوت په توګه باندې اخلي، بلکې دا بیت المال ته ځي او حکومت ته ورځي، بینکونو ته ورځي، ځکه چې په هر کمپیوټر لګېدلی ده. په هغه کمپیوټر کې دی چې غلطیا وکړي هماغلته ډایرکټ په یو روپی هم د ترافیکی مدیر یا مامور نه اخلي بلکې حکومت ته وردی. او سوال می داده چې کچیر ته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې چې ازدحام ډیر زیات تا او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دا ښار د ډیرو کم نفوس لپاره جوړ شوی او اوس خلک ډیر زیات دي، نو دغه ښه لاره به دا نه وي چې په دغو کومو ساحو کې چې زحمت ډیر وي په هغو کې هوایی پلونه جوړ شي او دغه میلیونونه ډالر چې راغله د افغانستان لپاره او نړیوال کومکونه وکړل او د موږ او تاسې بلډنګونه پرې جوړ کړل د موږ او تاسې مسیرانو او دغه شي ته یې پام ونه کړ، نو که چیرته په دې کې هوایی پلونه جوړ شي آیا دا به د دې پلو د دې ازدحام سره کوم کومک ونه کړي؟
بله شکه چې کومک به کوي، خو تر څو چې قوانین لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه خلک رعایت نه کوي، موټر چلون کی او نور رعایت نه کوي، تر هغو پورې کومک نه کوي. ځکه چې لکه څنګه چې لومړنی یا دوهم اوریدونکو اشاره وکړه په افغانستان کې دومره موټر هم زیات نه دي لکه څومره چې عملا بیروبار وینو. دا بیروبار اکثره دی قوانینو د نه رعایت له کبله ده، نه له دې کبله چې واقعا سړکونه کم دي یا تنگ دي او یا موټر ډېر زیات دي. پر حال به هم مننه.
خیال محمد خیرخواه از پروان در پیام خود نوشته کرده که بی‌نظمی ترافیک به خاطر از است که از طرف زورمندان و افراد دولتی قوانین مراعات نمیشن و گفتن ترافیک هم ضعیف است. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که ازدحام و یا حوادث ترافیکی زیادتر اوقات گفتن ملامتی به دوش افراد بوده به خاطر که قوانین را مراعات نمی‌کنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که شهر کابل به خاطر 600 هزار تن جور شده و حالا گفتن 6 میلیون تن زندگی می‌کنند. امی گفتن علتش است. انیف از کندز نوشته کرده که تردد بیباکانه واسطه های دولتی مخصوصا نیروهای امنیتی و عدم رعایت قانون ترافیکی توسط اونا عامل اصلی رابندان است. گل رحمان از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پلیس ترافیک باید در هر شهر زیاد شوه و گفتن که جلو حوادث به این طریق گرفته میشه. عبدالباسط غفوری از ولسوالی ده سبز قریه ده یحیی نوشته کرده که از همه راننده ها خواهش میکنیم تا در انگام رفتار از سرعت زیاد خودداری کنند. گفتن از نارسیدن کرده دیر رسیدن بهتر است. و محمد طارق غفوری هم از ولسوالی ده سبز کابل نوشته کرده که باید همه راننده ها قوانین و مقررات ترافیکی را رعایت کنند تا از حوادث خونین ترافیکی جلوگیری شوند.
رحیم الله نوری د کابل څخه لیکوي په مکاتبو کې ترافیکی درس دی تدریس شي چې ټول په ترافیکی قوانینو خبر شي. عزت الله عظیمی له کندهار ولایت لیکي و په کندهار کې لډیره وخت هم خلک له ترافیکی اشاره او ترافیک قوانینو نه مراتوي. عزیز الله ارمان نیازی له خوست له صبری ولسوالی لیکي و ځینې ډریوران دي چې ترافیکی قانون تر پښو لاندې کوي ځکه د سپرلوی د مرجوب سبب کیږي. ولی جان له غزنی لیکي وایي ترافیکی پیښې زیاتره د سړک د خرابوالي په علت دي. بل اوریدونکي افضلی له کندهار لیکلی دی وایي زما نظر ده چې د هرې خوا چې راواخلي حکومت ملامت دی نه موټروانان. رحیمی له مزار شریف څخه لیکي وایي د ترافیکو د خرابوالي اصلي لامل د سړکونو کوچنوالی دی او د چلوونکو غیر مسلکی توپ. بل اوریدونکو شاید له کابل لیکلو د ترافیکو د بیروبار د کمولو لپاره باید د هند په شان د هوایی پلونونو څخه کار واخیستل شي. شفیع جان زادران له خوست له نادرشاه کوټه لیکي که قانون مراد شي تر ډیره هر څه سمیږي. محمد نسیم له کندهار لیکي ترافیک ملامت دي ځکه چې کوچنی موټر چلوي نه نور جمله نه لوستل کیږي متاسفانه. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکي وای په لشکرګاه ښار کې ترافیکی بې نظمی ډېره سوي ځکه ترافیک خپل وظیفه په ښه ډول نه ترسره کوي او د خلکو څخه پیسې هم اخلي.
بلای سارون صاحب در پیام هایی که داشتیم یک پیام خیلی جالب از طرف آقای رحیم الله نوری بود که گفتن در مکاتب قوانین ترافیکی درس داده شوه. یک زمان ما به یاد دادم حدود 30 سال پیش که خود ما هم معلم مکتب بودم در افغانستان قوانین ابتدایی ترافیکی درس داده می شد در برخ مکاتب و در زمانی که کودک بودیم البته یک کم آگاهی ما داشتیم که چی باید بکنیم در مسائل ترافیکی، اول کدام کار شوه، دوم کدام کار شوه، کی اهمیت بیشتر داره، ولی متاسفانه که حالا تدریس نمیشه در هیچ مکتب در کشور.
بله پکار ده چې څنګه چې د خلک مضمون نوی په پښتو یا دری مزامینو کې چې اجتماعي مطالب او موضوعات هم وي، حداقل د یوې مقالې په توګه ترافیکی قوانین تدریس شي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
بله سلام علیکم.
سلام سیک میرا بولین.
خب از صدیق الله هستم از کابل. بسیار زد و بخشین. من برنامه تان از شروع تعقیب کردم. موضوع خوبی هست و چند موضوعی که من هم در ذهن داشتم بعضی از دوستا سوال کردن و اوناشون و شما میفعلن که گفتین کمی قوانین اگر در مکاتب تدوین شود بسیار خوب است، چون آگاهی مردم ما از نگاه یکی خود ما به حساب ترافیک جاده داریم، یکی از وسایط است و یکی هم به حساب عبور و مرور آبرین است که اصلا مردم تیر میشن که مردم آگاهی نداره. مثلا در شهر کابل سر زیر زمینی را ما که میریم با 15 دقیقه 20 دقیقه الا به طرف مرادخانی ما برسیم، به خاطر که مردم از بین سرک تیر میشه، در حالی که زیر زمینی وجود داره کسی تیر نمیشه. و یکی سر موضوع متراک بود، متراخ واقعا کسایی که دریور هستن، امروز ما واقعا دریور را پیدا کرده نمیتونیم، به خاطر که دریور اصلی اصلا گم از ایجا. هر کسی اگه اشترینگ را یاد گرفته، بریک و اکسلیتر را یاد گرفته، خلاص دیگه هیچ کدام کار بار را یاد ندارن، به خاطر که قانون را نمیفهمن. من در یکی از روزها در دان چمن یک اشاره ترافیکی بود، به طرف دست راست دور می‌خوردم، عین رقم نفر این به طرف دست چپ دور کرد رفت. زمانی که دپولین ما بود، مفت مودر سر صدا کردم، گفت مودر بند است نرو، میگه نه دست چپ اجازه است که بریم. یعنی مردم آگاهی ندارن.
بله.
و یک خواهش از شما دارم، همین مشکلات را که شما میجا گرفتین از مردم، نظریات مردم را گرفتین، یک روز امیر با مقامات ترافیک در میان بگذارین که بوین اینا، چون برنامه‌تون لایف بود همگی یارو شنیده، بوین که نبی مردم از پیشنهادش که ترافیک هم یک ذره یک توجه کنه. من فعلا در جاده آمدم، مترب بدون دست میام، سنگ در وسط جاده موندگی است، به طرف دسته که ما میایم به این طرف میایم، که من خودم رو به رو با موتر موتور یک توقف کردم، اشاره کردم، گفتم بیا در دست دو طرف است، چی میکنی طرف قرار طرف مسائل داره. و یکی این موترایی که مسافر بریسه مثل فلان کوچ واره میگن، چی میگن قسم موترا اینا، کاملا جای توقف نمیفهمن، در بین سرک استاد میکنن، سوری میواردارن، سوری تا میکنن، ازدحام اینا میارن. زمانی که در پلیس حساب میکنه و بدن همین جای استاد کردن است، برو تو را غرض نیست. یعنی اینا اصلا نمیفهمن که دریوری چی. یار همین پیشتر که یک برادرای مد لس آنجلس گپ زد، گفت که قانون فرهنگ مردم نمیفهمد، دریورا نمیفهمن این همین چیزا. اگر برشان بگین به مسئولین ترافیک، اینا هم توجه کنن، فکر میکنن در آینده بهتر خواهد.
بله، بدون شک شنونده عزیز سلامت باشین. و یکی از برنامه‌های زیر آسمان کبود را، البته که روزهای شنبه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر میشه، به همین موضوع در هفته‌های خیلی نزدیک اختصاص خواهیم داد با شرکت مقام‌های مسئول از اداره ترافیک و وزارت ترانسپورت.
بله، نو حتما به پمدی موضوع لکسنگ چی تاسو ول مش هم نیت چه خبرونه ول روز کستاسو لدی استقبال نه مالی میجی استاسو لدی مشکلات چی استاسو په خبرو کې مشغولیدل، نو په دې ارزی چې په دې خبرونه ول رو ول چارواکو سره پیو کو تو یو حلاره بالاخره پیدا شي. بیا به هم اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاله اوریدونکو یې مهرمانی،
خیلی فرصت کو تا یک دقیقه نه تماس از اینا قطع شده سروان سید،
پیغامونه
تماسو را نمیتونیم بگیریم. بله، یکی دو پیام داریم از شنونده های ما. عزت الله عظیمی از ولایت قندهار نوشته کرده که در قندهار حوادث ترافیکی خیلی زیاد شده، و شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که موجودیت اشاره های ترافیکی و همچنان اشاره ها مثل که گفتن از میدان هوایی تا منطقه خیرخانه در کابل ساخته شده، هی میتونم مشکلات زیاده باشنده های مناطق مختلف کشور را حل بکنن.
عبدالله علیمی تندر لهلمند لناوی ولسوالی سخلی که دیوی چه یولوی مشکل داره چه دیر دیروران لایسنسونه پا پیسو اخلی، او همدا علت چه دوی ترافیکی مقررات نرایتوی او پا غلاره چه باید لار نشی پا ما غلاره چه لکه سنگه چه مخکینی آوریدون که ورته اشاره وکره.
تشکر میکنیم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه میکروفون شما